سلامونه ستړي مشي په افغانستان کې د شپې 9 بجې شوې د خبري خبرونه تموز فريده سيال د وقاب پای کار د تخنیکي چارو په سمبال اختر کلی کوم خبرونه په خبرونو پیلو د طالبانو د ټولګټو چار وزارت وایي د سالنګ لوی لار نن سهار یک شنبه بیرته پرانیستل شوې ده. دغه وزارت ویاند حق شناس محمد اشرف حق شناس پر خپل لیکس باندې لیکلي دي چې د طوفان له درېدو سره د لوی لار پرانیستل شوې د سپرلی او موټر پرې تګ راتګ کولای شي، خو باروړونکي موټر یوازې له شمال څخه جنوب ته پرې تللی شي. دا لار د درنې واورې له ورېدو وروسته تېر ماښام بنده شوې وه. یو زلزله چې شدت درختر په کچه 4.5 درجې و نن مازیګر 15 بجې او 55 دقیقې د افغانستان بدخشان ولایت او په ګورن انډی تاجکستان کې احساس شو. د جرمني د زلزله پیژندنې ادارې د راپور له مخې د دې زلزلې مرکز د شکاشم لوسوالۍ په نږدې 15 کیلومتره کې د ځمکې له سطحې 120 کیلومتره لاندې و. تر اوسه پورې د دې زلزلې له کبله د احتمالي مرګ شوبل او مالي تاوانونو په اړه څه نه دی ویل شوي. رومانیا او بلغاریا لنن یک شنبه څخه په شنګن ویزه کې شامل شول. هغه هیوادونه چې په شنګن کې شامل دي ادوای یا هغه کسان چې د وغړی هیواد ویزه ولري ټول هیوادونو ته سفر کولای شي، خو رومانیا او بلغاریا ته په اوسنی پړاو کې واز د هوا او عبور لري د شنګن ویزه لرونکي سفر کولای شي. سره له دې چې د ازمکی لاري رومانیا او بلغاریا ته د شنګن په حوزه کې سفر شامل نه دي، خو دغه دوه هیوادونو لپاره یو بریا ده چې له دې لاسو کلونو خبر وروسته یې دغه حق تر لاسه کړی دی. په شنګن کې 9 هیوادونه شامل دي چې 15 د اروپایي اتحادیې غړي او 4 نورې سویس، آیسلند، ناروې او لختنشتاین له دې اتحادیې د باندې دي. او د هندوستان غوره لیک آی پی ایل سیالیو په 12مه لوبه کې د ګجرات ټایټلز لوبډلې 2 وکټو په توپیر د سن رایز حیدرآباد لوبډلې ته ماتې ورکړه. یاد سیالۍ چې د احمد آباد په ښار کې ترسره شوه، حیدرآباد د پچی په ګټلو سره توپهنه کړې وه او د ټولو لوبغاړو تر سوځېدو وروسته 122 منډې کړې وې. په نننۍ سیالۍ کې د ګجرات لپاره راشد خان، نور احمد او عظمت الله عمرزی یوا وکټه واخیستله. دا لومړی ځل دی چې د آی پی ایل په لوبه کې درې افغان لوبغاړي د یوې لوبډلې په ګټه لوبیږي. دغه لوبه په آی پی ایل کې ګجرات وګټله او په دې سره دا د دې لوبډلې دویمه لوبه شوه چې دی په آی پی ایل سیالیو کې چې تر دا دمه پیل شوي دي ګټي. خبرونه مو واوریدل وړاندې په مجله کې را سره د مطالبه اوریدل شي. افغانستان کې به د ورستې ورختونو په اړه باندې چې لکه بلې لارې بندې شي او خلکو ته مالی او ځاني زیانونه لرولي روستي چوسیات تر کړو. همدارنګه په دې اړه باندې چې نړیواله د کوي د طالبان ترمنځ خپل منځي اختلافات دي، خو د اختلافات څومره ریښتینی دي؟
دا اختلافات تر اوسه پورې بربر نه دي او په مرموز شکل دننه د طالبانو په نظام کې جریان لري.
د چې د اختلافات څومره د دې سبب کېدای شي طالبانو حکومت کمزورې کړي وړاندې په دې اړه درته جزئیات لرو. په دې اړه به هم سره تفصیل واورئ چې د طالبانو حکومت ویلي د امریکا به پلټ الوتکه اوس هم د افغانستان په فضا قسمی کوي. د دې ترڅنګ به په غزه کې جګړې ته هم ورشو. نور به طالبان شته بلتیا مغاړه
در دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
پیام ستړي مشي. د افغانستان پیاشمیر ولایتونه کې د ورستې او بارانونو په پایله کې د راوتلو سیلابونو لامل خلکو ته د ځاني زیان ترڅنګ مالی زیانونه هم وختي. د افغانستان په ختیځ لالپوري او مومندري ولسوالیو کې اوسیدونکو ازادي رادیو ته ویل چې پرنیو سیلابونو شپږ تنه ټپیان کړي، لسګونه کرنې زجري بزمکې تخریب کړي، لسګونه کورونه ویجاړ کړي او خلکو ته ډیر مالی زیان اړولی دي. تفصیل لسیمه په دې راپور کې.
د افغانستان د ختیځ ننګرهار ولایت د لالپوري او مومندري ولسوالیو اوسیدونکو وایي په دې ولسوالیو کې په تیرو دوه ورځو کې سیلابونو له امله خلکو ته د وخت مرګ ژوبلې په ګډون سلګونه جریبه کرنیزه ځمکه تخریب شوي، لسګونه کورونه ویجاړ شوي او یو شمیر څاروي هم له منځه تللي. د لالپوري ولسوالۍ د ځوانانو د ټولنې مشر رومان نادر ازادي راډیو ته وویل
په تعداد د شاوخوا شپېته کورونه چې هغه په مکمل ډول باندې نړېدلي دي. دا د لالپورې ولسوالۍ په سربند او مرکزي لالپورې په قریو کې شوي، د چکنور په قریه کې، د رامتي، د ملاخېلو په قریو کې په تعداد د سلو څاروي سیلاب له ځان سره وړي دي. دوه سوه جریبه هغه ځمکه چې هندواړې پې کرل شوې وي او هغه یې په مکمل ډول تخریب کړي دي. دې تر څنګه دوه دوه نیم سوه جریبه ځمکه چې فصل پې ولاړو د غنمو هغه هم په مکمل ډول باندې تخریب شوي دي.
خغلی نادر وایي سیلاب ځپلو سره تر اوسه کومه مرسته نه ده شوې او اړینه ده چې هر څه ژر لاسنیوی وشي. په ورته وخت کې د لالپورې ولسوالۍ یو امنیتي چارواکي هم ازادي راډیو ته د نوم نه خودو په شرط د ارقام تایید کړل، خدای هم وویل چې چاته ځاني زیان نه دی اوخته. خو په لالپورې ولسوالۍ کې یوې بلې سرچینې ازادي راډیو ته وویل په چکنور سیمه کې پرون سیلابونو درې تنه وړي چې لای برخلیک معلوم نه دی. په ورته وخت کې په سیمه کې یو خبریال کامران سمسور ازادي راډیو ته وویل په مومندري ولسوالۍ کې د پرونیو سیلابونو له امله د ښځو او ماشومانو په ګډون شپږ تنه ټپیان شوي، لسګونه کورونه نړېدلي او سلګونه جریبه کرنیز مځکه له منځه تللي. نوموړي دا هم وویل چې همدانن په سیمه کې د سیندونو د اوبو د زیاتېدو له امله یو کوچنی نجلۍ اوبو وړي.
دغه شپږ نفر چې دي دغه پرون په مومندره لاندې باسول کې د دوو کورنۍ وغه د کوټې چت پریوتې وو، دغه شپږ تنه ټپیان درلودل. درې مغلته ځای په ځای تداوي وشو، اولیا مرستې ورسره ترسره شوې پر هسپتال کلینیک کې، او دا نور درې چې دي دغه د ننګرهار مرکزي صحت عامې ته انتقال شو، لا هم هلته په صحت عامه کې دي.
په داسې حال کې چې پرون د ننګرهار ولایت د اطلاعاتو کلتور امیر صدیق الله قریشی رسنیو سره خبرو کې د سیلابونو راوتو له امله یو تنمرینه تایید کړی و. بل خو د ملګرو ملتونو د بشری مرستو د همغږي دفتر وایي د فاریاب ولایت په بیلابیلو ولسوالیو کې هم راوتلي سیلابونو لږ تر لږه څلور سوه کورونه زیانمن کړي او د یو پل د نړېدو تر څنګ یو دولتي ښوونځی هم ویجاړ شوی دی. او چا په خپل نوي راپور کې چې پرون ناوخته یې خپور کړی لیکلي د افغانستان په شمال کې د مارچ له یوویشتمې تر اوویشتمې د اورښتونو له امله دوه تنه مړه شوي دي. او چا زیاتوي د مارچ په نهه ویشتمې او دیرشمې نېټې په ټول افغانستان کې د اورښتونو او راوتلیو سیلابونو له امله له یو زر پنځه سوه جریبه زیاته کرنیزه ځمکه تخریب شوي، له پنځه سوه څلوېښت زیات کورونه سخت زیانمن شوي، او په اوو ولایتونو کې د شپږ پلونو په ګډون څلور سوه پنځوس کیلومتره سړک په ګډون نورې مهمې زیربناوې هم ویجاړې شوي دي. دې ادارې پرون ناوخته خپل راپور کې لیکلي تر ټولو زیات زیان په فاریاب، ننګرهار او دایکندي کې خلکو ته اوښتی دی. د طالبانو حکومت پېښو ته د رسېدو په چارو کې د دولت وزارت ویان جانان سایق د وروستیو طبیعي پېښو له امله د اوښتې مرګ ژوبلې او مالي زیان په اړه د ازادي راډیو پوښتنه ځواب نه کړه. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو تر کنټرول لاندې باختر اژانس خبر ورکړی چې د غور کابل لویه لاره هم د واورې اورېدو له امله د ټرافیکو پر مخ تړل شوې ده.
د ازادي راډیو خبرونې د ماخام ل شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي او د سهار ل شپږو د ماخام تر شپږو بجو په لنډو څپو نونس یویشت او پنځه ویشت مترو اوریدلی شي.
ازادي راډیو څلور ویشت ساعته.
د طالبانو حکومت د خپل منځي اختلافات او د طالبانو د مشر له فرمانونو د سرغړونې په اړه د جګړې د مطالعاتو د انسټیټیوټ وروستی راپور رد کړی. په دې اړه درته وروسته جزئیات لرو. خو اوس په واورې شو د طالبانو حکومت وایي د امریکا بې پیلوټه الوتکې اوس هم د افغانستان په فضا کې ګزمې کوي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد له ټولو نیوز سره کورنۍ رسنۍ ده مرکه کې ویلي دي چې دا مسله د افغانستان له فضايي حریم سرغړونه ده، او ویلي دي چې د غلطه کې د یو شمېر نږدې هوادونو له هوایي حریم تیری کې او یې هم پرواز کوي. تفصیل په دې راپور کې.
د طالبانو حکومت وایي د امریکا بې پیلوټه الوتکې د افغانستان په هوایي حریم کې ګزمې کوي. د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د یکشنبې په ورځ له ټولو نیوز سره په خبرو کې پر دې مسلې نیوکه وکړه او وی ویل چې دغه الوتکې تر ډیره د کندهار او نیمروز ولایتونو پر فضا الوتنې کوي. نوموړي د کوم هیواد د نوم له اخیستو پرته زیاته کړه چې دغه الوتکې د ځینو نګري هیوادونو له فضا الوتنې کوي او یا هم تیریږي. د امریکا متحده ایالاتو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان پر هوایی حریم د امریکای بی پلوټ الوتکو الوتنې کومه نوې خبره نه ده. تر دې وړاندې هم طالب چارواکو دا خبره کړې وه او د 2022 کال په اوړي کې د القاعده شبکې مشر ایمان الزواهری په کابل کې د امریکا بی پلوټ الوتکې په یو برید کې ووژل شو. و میاشتې وړاندې د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت مرستیال شیر محمد عباسستانکسي ویلي و چې یوازې امریکای بی پلوټ الوتکې نه بلکې د نورو هیوادونو الوتکې هم پر افغانستان الوتنې کوي. د طالبان حکومت د فاسر پرست وزیر محمد یعقوب مجاهد د تیر کال په سات میاشت کې له العربیا شبکې سره په مرکه کې دا وکړه چې د امریکا بی پیلوټه الوتکې پر افغانستان په ټوکو یې له پاکستان الوتنې کوي، خو د پاکستان حکومت هغه مهال دغه ادعا رد کړې وه. یو شمېر سیاسي کارپوهان وایي پر افغانستان د امریکا بی پیلوټه الوتکو الوتنې ښیي چې د افغانستان وضعیت لا هم تر ډېره حده د امریکا په واک کې دی. د یادو کارپوهانو له ډلې زاکر حسین ارشاد ازادي راډیو ته وویل
دا حضور په دې معنا دی چې په افغانستان کې وضعیت لا هم تر ډېره د امریکا تر کنټرول لاندې دی، او که کوم بدلون راځي یا په افغانستان کې کوم فرد یا ډله وغواړي چې د امریکا د ارادې خلاف اقدام وکړي، امریکا لرې نه ده او په ټول قوت سره دلته شته.
یو شمیر پوځي کارپوهان وایي دا شتله په افغانستان، پاکستان، ایران او روسیې کې پراخ فعالیتونه لري، او دا مسله د امریکا په ګډون د ځینو هیوادونو لپاره د اندېښنې وړ ده. د پوځي چارو کارپوهانو له ډلې محمد نعیم غیور ازادي راډیو ته وویل
په سیمه کې لکه افغانستان، پاکستان، ایران او د منځنۍ اسیا په هیوادونو کې د ترهګرو ډلو ودې ټول اندېښمن کړي دي. دا اندېښنې د دغو هوایي، فضايي او استخباراتي حرکتونو او د مخالفو او موافقو هیوادونو د بیلابیلو خوځښتونو لامل ګرځي چې هر یو یې په خپل استقامت کې هڅه کوي.
د پوځي چارو یو بل کار پاو د پخواني جمهوري نظام یو جنرال محمد رادمنش ازادي راډیو ته وویل دا سیخکاری چې د طالبانو حکومت په افغانستان کې د ترهګرو د ځپلو لپاره د دوحې د هوکړې له مخې اقدام نه دی کړی.
دا په دې معنا ده چې طالبانو د دوحې د هوکړې پر بنسټ عمل نه دی کړی، او د یادې هوکړې له مخې امریکایي نظامیان له فضا څخه د افغانستان په جنوب او لویدیځ کې د داعش په ګډون د ترهګرو ډلو کړنې څاري.
د یادونه ده چې په افغانستان او روسیې کې د داعش او د هغې د څانګو وروستیو بریدونو د ځینو هیوادونو اندېښنې زیاتې کړې دي. که څه هم د طالبانو حکومت په دې وروستیو کې یو ځل بیا ادعا کړې چې په افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې یعنې داعش خراسان څنګه ځپلې ده، خو تازه د استرالیا د ستراتیژیکو مطالعاتو انسټیټیوټ ادعا کړې چې د دې ډلې ظرفیت او وړتیا نه یوازې په افغانستان کې زیاته شوې بلکې پر نړیوالو اهدافو هم بریدونه کولی شي.
راپور کې مو اوریدل چې د طالبانو حکومت ویلي وو د امریکا بي پیلوټه الوتکې اوس هم د افغانستان په فضا کې ګزمي کوي. د خبره د طالبانو د حکومت بیان ذبیح الله مجاهد له کورنۍ رسنۍ سره په مرکه کې کړی وو، زیاته کړی وو چې د افغانستان له فضايي حریمه دا یوه سرغړونه ده. ویلي وو چې د یو شمېر ګاونډیو هیوادونو څخه دغه تیارې د افغانستان فضا ته راپورته کیږي. بیا هم افغانستان کې پاتې کیږو. په داسې حال کې چې د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټه په مرکز یو شمېر ولایتونو کې په بیلابیلو برخو کې د روژې جام د سیالیو د پیلېدو خبر ورکوي، یو شمېر ښځینه لوبغاړي وایي چې د شاو خادریو قانون راهیسې له ورزشي تمریناتو په ځانګړي ډول په سیالیو کې له ګډون کولو څخه بې برخې دي. د یو شمېر ورزشي فدراسیونونو مسؤلین هم د روژې جام سیالیو د دوام خبر ورکوي. تفصیل بیا هم له سنا کاکړ نه اورو.
په کابل او د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې د روژې جام سیالیو لړۍ پیل شوې ده. د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټې مسؤلین وایي د روژې جام سیالۍ په روژې میاشت کې د لوبغاړو لپاره د سالم مصروفیت رامنځته کولو او د ورزشي تمریناتو د زمینې برابرولو په موخه پیل شوې دي. د دې کمیټې د نشراتو رئیس اتل مشواڼي ازادي راډیو ته وویل
دا کال هم په بیلابیلو ولایتونو کې په مختلف ورزشي رشتو کې د روژې مبارک میاشت پر اتک سره د رمضان جام سیالۍ پیل شوې دي. په خوست رمضان جام سیالۍ پیل شوې دي، په ننګرهار کې، غزنی کې، پکتیا کې، پکتیکا کې، هلمند، پروان ولایت کې او ځینو نور ولایتونو کې د رمضان جام سیالۍ پیل شوې دي.
هغه زیاته کړه دغه سیالۍ د فوټبال، والیبال، کبډي، کرکټ، فوتسال او نورو بیلابیلو برخو کې پیل شوې او دوام لري. د افغانستان د تکواندو د لوبډلې مشر روزونکی بشیر ترکی هم وایي چې د تکواندو فدراسیون په مرکز او ولایتونو کې د روژې جام سیالۍ پیل کړې دي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
سکل د کاپیسا ولایت، کندوز، پروان او کابل ورزشکاران ګډون درلود. په دغه لوبو کې سل تنه ورزشکاران یو بل سره رقابت وکړ چې دغه لوبه هر کال موږ په ولایاتو کې او په مرکز کې ترسره کیږي، او د روژې د میاشتې په درناوي موږ دغه سیالۍ ترسره کوو.
خو یو یو شمیر خزینه ورزشکاران وایي چې په افغانستان کې د طالبانو لبیا واکمنی دوه وروسته شاوخوا درې کاله کېږي چې له ورزشي تمریناتو او د رمضان کپ په څیر سیالیو کې له ګډون څخه محرومي شوي دي. د جوجوتسو د ملي لوبډلې غړي ارزو احمدي چې د طالبانو لبیا واکمنی دوه او د نجونو پر ورزش له بندیز وروسته افغانستان پریښود او پاکستان ته کډواله شوه، د روژې جام په سیالیو کې د ګډون په اړه وویل:
ما در زمان جمهوریت سابقات های
دی جمهوریت پر محل به موږ د رمضانی جام سیالی درلودې چې د کابل دی کلپونو ترمنځ به ترسره کېدې او ډېرې لوبغاړو به پکې ګډون کاوه. خو له بده مرغه درې کاله کېږي چې له دې سیالیو څخه لرې یو. کله چې د دې ډول سیالیو د ترسره کېدو وخت راځي، په موږ خورا سخته تېرېږي او په یادونو یې زړه صبروو.
خدا دلداری میتیم.
په افغانستان کې وخزینه ورزشکاره روینا وایي چې د روژې په میاشت کې ورزش د دوی د روغتیا او د سترس د لرې کولو لپاره ګټور دی. نوموړی په تیر کال کې د روژې په میاشت کې د خپلې ورزشي تمریناتو په اړه ازادي راډیو ته وویل:
ورزش کردن در رمضان تاثیرات بر بدن ما
پروژه کې مو 1.5 ساعت تمرین کاوه. د روژې په میاشت کې به ورزش زموږ پر بدن ښه اغېز درلود چې د سترس د کمیدو، د زده کړې ځواک د ډېرېدو او زموږ د بدن د فزیکي وړتیا د لوړېدو لامل کېده. موږ د طالبانو له حکومت غواړو چې موږ ته د ورزش کولو اجازه ورکړي.
زنان را هم اجازه بتن کې به فعالیت های ورزشي خود را ادامه بتن.
آغلی روینا وویل چې له ورزش څخه لرې پاتې کېدل یې ځوروي او دې مسلې پر روان هم منفي اغېز کړی دی. د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټې د نشراتو رئیس اتل مشواڼي په ښځینه ورزشکارانو د بندیزونو د لرې کولو او په سیالیو کې د هغوی د ګډون په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. په افغانستان کې د روژې جام سیالۍ په داسې حال کې ترسره کېږي چې تر دې وړاندې د بېلابېلو لوبو یو شمېر لوبغاړو د طالبانو حکومت لخوا د اسانتیاو د نه برابرولو او د لازم ملاتړ له نشتوالي شکایت کړی و. د دې تر څنګ ښځینه لوبغاړو هم څو ځله د طالبانو له حکومته غوښتي چې د دوی پر ورزش او په کورنیو او بهرنیو سیالیو کې پر ګډون بندیز لرې کړي. خو په افغانستان کې د طالبانو د بیا ځلې واکمنېدو په څه کم دریو کلونو کې په دې برخه کې کوم اقدام نه دی شوی.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
د راپورونو له مخې امریکا پر رافیل له حملې څخه د اسرایلو د راګرځولو لپاره دغه هیواد ته وړاندیز کړی دی. پر دې وړاندیز د امریکا لوی درستیز د امریکا له لوی درستیز سره په واشنگټن کې د اسرایلو لوی درستیز سره په واشنگټن کې خبرې کوي. تفصیل په دې راپور کې.
د اسرایل دولتي رادیو وایي د امریکا د متحده ایالاتونو لوی درستیز جنرال چارلز کیو براون په رافه کې د اسرایل د پوځي عملیاتو لپاره د اسرایل د پوځ لوی درستیز هرزي هالوویته یو پلان وړاندیز کړی دی. د دې راپور له مخې براون خپل اسرایلی ساري ته ویلي چې امریکا نه غواړي زرګونه ملکي وګړي په رافه کې وپشل شي. د دې پلان پر اساس په رافه کې دي د ځمکنیو عملیاتو پر ځای په پرمختلليو وسایلو له مصر سره د غسي پوله کنټرول شي چې وسلې ورته قاچاق نشي. پر دې سربیره د امریکا متحده ایالاتونو وړاندیز کړی چې رافه دې د غزې له نورو ځایونو جلا یا منزوي شي او د اسرایل پوځ دې د استخباراتي معلوماتو پر اساس پر ځانګړو ځایونو هدفي بریدونه وکوي. امریکا همداراز له اسرایل سره د جګړې د یوې ګډې خونې د جوړېدو وړاندیز کړی دی. د اسرایل د دولتي راډیو د راپور له مخې امریکا په دې خواشینی ښکاره کړې چې اسرایل له جګړې وروسته د غزې لپاره کوم پلان نه دی جوړ کړی. په دې راپور کې راغلی چې د امریکا او اسرایل لوی درستیزانو تیرونه واشنگټن ته د اسرایل د دفاع وزیر د سفر په لړ کې په دې وړاندیز خبري وکړي. د اسرائیل دفاع وزیر یووا ګالانت تیرونه په غزه کې د اوربند په اړه د امنیت شورا د پریکړلیک له تصویبېدو سره هم مهاله واشنگټن ته تللی و. پر غزه د اسرائیل د حملې پریکړه د امریکا اندیشنه پارولې ده. اسرائیل وای د حماس د سختري زیړلې غړي او یو شمیر مشران په رافه کې پټ دي، خو امریکا او اروپایي اتحادیه چې حماس تر هغه رډله بولي وای چې پر رافه برید د انساني ناورین سبب کیږي. د امریکا له اندیشنو سره سره لویدیزو رسنیو تایید کړی چې امریکا اسرائیل ته د میلیاردونو ډالرو وسلو د ورکولو پریکړه کړې ده. د امریکا ولسمشر جو بایدن په وروستیو اونیو کې د بنیامین نتانیاهو پر اقداماتو انتقاد کړی وو او ویلی وو چې د غزې په جګړه کې د اسرائیل د صدر اعظم دریز اسرائیل ته زیان اړولی دی. لخبرونو ور آخوا.
یو شمیر ټکسی چلوونکي وایي چې د طالبانو حکومت په کابل کې اوازې لري یو شرکت سره د ټکسی موټرو د رنګ د بدلولو قرارداد کړی چې د دوی موټرونو په لوړ لګښت رنګوي. د دوی په ټکو له رنګولو مخکې د موټر ترمیم او کوپی کشي هم د موټر د خوندانو پره خړوي. تفصیل په دې راپور کې
کلمو راغی کی پف کنه عمرنګ د بازار پف کنی خو بشتر شمه که پف کنی از 5000 4000 بالا تموم نمیشه.
دا په کابل کې یو تن ټکسی چلوونکی دی چې د ټکسی موټر د رنگ بدلولو لور لګښت څخه شکایت کوي. د دې د خبرو پر بنسټ د طالبان حکومت د ترافیکو ریاست له یو مشخص شرکت سره د ټکسی موټرو د رنگ بدلولو لپاره قرارداد لاسلیک کړی او آزادو بازارونو کې د رنگ بدلول دوی ته د منلو نه دی. د چې نو خوختل نوم یې پر اپور کې خپور شي. ازادي راډیو ته وویل یوازې د موټرو رنگولو لګښت شاوخوا 10000 افغانۍ دی چې باید قراردادي شرکت ته وسپارل شي.
ځکه یو 10000 خو د بیرو مصرف
څه کم 10000 روپۍ خو خپل پرې مصرفيږي. بیا تیار مړی هغه شرکت ته ځي چې اوس 9800 افغانۍ اخلي. په خوای 9150 افغانۍ اخیستي اوس یې بیل وړ کړی دا یوازې یو رنگ پرې وهی بس. خو په کار کې خرابي چیرته ده؟ خرابي دا ده چې کمدار رنگ په بهر کې وکړي نو له 3000 یا 5000 څخه ډیر لګښت پرې نه راځي.
په کابل کې یو بل ټکسي چلوونکی وایي چکاری خنه چلیږي نشي کولای چې د طالبان حکومت قراردادي شرکت ته دومره پیسې ورکړي او ورته چ پور واخلي.
دا موټر چې دی اول ریاست ترافیک ته ځي ورسره راغنه ریاست ترافیک بیا ترانسپورت ته تسلیموي. ریاست ترانسپورت کې هلته رنګيږي نو دا له کوم شرکت سره قرارداد کړی او خلک ډیر له اقتصاد نه زوبل دي سار ډیر ضعیف ده نسی کولای چې دونه پیسې هغه ته ریاست ته تسلیم کړي.
لټیرو هڅو سره سره ونتوانیدو چې د ټکسی موټرو د رنگ بدلولو قراردادي شرکت له مسولینو سره اړیکه ونیسو. خو د طالبانو حکومت د ترافیکو ریاست سکرتر ویان نجات نواز دا خبره تاییدوي چې د ټکسی موټرو د رنگ د بدلولو لپاره دوی له شرکت سره قرارداد کړی دی. دا یاد کوي چې دا قرارداد د آزاد داوطلبې لارې شوی دی. نجات نواز یو شرکت ته د ټکسی موټرو د رنگ بدلولو د چارې سپارل د وکړ د لودل او ورتوالۍ غني. د طالبان حکومت د ترافیکو ریاست وایاند د غریاست د قراردادي شرکت لخوا د ټکسیو د رنگولو د لګښت پاړه ازادي رادیو ته وویل
په خارو بازار کې دا وځي او دا شایعات ستاسو موټران په بازار کې پرزان باندې رنگيږي. په دې اړه باندې موږ هم ډیر تحقیقات وکړه. موږ هیڅ ځای کې د سند پیدا نه کړی دا موټر د چیرته پرزان باندې رنگ سي. بیا که چیرې رنگيږیم ممکن ډیر استثناوي.
نو موږ زیاته کړه چې د ټکسي موټرو خوندانو ته په نورو شرکتونو کې د رنگ کولو اجازه نه ورکول کیږي ځکه د پټکو دوی قراردادي شرکت ته ځانګړې پالیسي او کوډ ورکړی دی. خو ولې ټکسي چلوونکي چې وایي اقتصادي وضعیت ښه نه دی دې ته اړتیا چې د خپلو ټکسیو رنگ لږیړ څخه شین ته بدل کړي. د طالبانو حکومت د ترافیکو پولیس مسولین وایي چې د دې کار لامل د ټکسي موټرو د پخواني رنگ لپاره د ځانګړې کوډ نشټوالی دی. د غریاست چاخوا یو کال مخکې پریکړه وکړه چې په پلازمینه کې د ټکسي موټرو رنگ د ژیړ شین یعنی فیروزي او سپین ته او د اطرافو د ټکسیانو رنگ شین یعنی فیروزي ته بدل شي. د طالبان حکومت د ترافیکو ریاست د مسولینو د معلوماتو له مخې دغه بهیر له کابل وروسته په ننګرهار، کندهار، بلخ او هرات ولایتونو کې پیل شوی دی. د ټکسي موټرو د رنگ بدلولو پروسه د شنبه په ورځ د وری په 11مه په هرات ولایت کې پیل شو او ټاکل شوی چې په کندز او خوست ولایتونو کې هم پیل شي.
په راپور کې مو اوریدل چې په افغانستان په شمیر ولایتونو کې ټکسي چلوونکو شکایت کړی او چې هغوی نه د موټر د رنګولو په بدل کې ډېرې پیسې اخیستل کیږي. د طالبانو حکومت د خپل منځي اختلافات او د طالبانو د مشر له فرمانونو د سرغړونې په اړه د جګړې د مطالعاتو د انسټیټیوټ وروستی راپور رد کړی دی.
د طالبانو حکومت د جګړې د مطالعاتو د انسټیټیوټ وروستی راپور چې د طالبانو د مشرتابه ترمنځ اختلافاتو ته اشاره کړې ده رد کړ. د طالبانو د حکومت ویان د ذبیح الله مجاهد یو شمیر رسنیو ته له ډلې بی بی سی ته ویلي چې د دغه راپور موندنې نه تاییدوي. د جګړې د مطالعاتو انسټیټیوټ د جمعې په ورځ د مارچ په 9 په یو راپور کې په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ په اړه بحث کړی دی. په دغه راپور کې راغلی چې د طالبانو د مشر ملا هیبت الله خونزاده او د طالبانو د حکومت د مشرتابه له دې ډلې د کورنیو چارو د سرپرست وزیر سراج الدین حقانی، د دفاع وزارت سرپرست ملا یعقوب او د طالبانو د حکومت د ریاست الوزراء اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر ترمنځ کړکیچ او د نظر اختلاف موجود دی. په راپور کې ویل شوي چې طالب چارواکو په خپلو ځینو ویناوو کې د خپل مشر پر هغو فرمانونو نیوکې کړي چې ډیری یې د نجونو د زده کړو او حکومتي ادارو په اړه وي. یاد راپور پر ملا هیبت الله اخونزاده د سراج الدین حقانی نیوکې د یوې بېلګې په توګه یادې کړي چې د 2023 کال د فبروري په نیمایي کې یې په خپله وینا کې د واک پر انحصار د افغانانو د ستونزو په حل کې پر ناتوانۍ او د هغوی د حقونو پر سرغړونو نیوکه کړې وه. له هغه وروسته ملا برادر او ملا یعقوب هم ورته نیوکې وکړې، خو هغه مهال ذبیح الله مجاهد هر ډول نیوکې وغندلې او زیاته یې کړه چې هر څوک باید د مشر اطاعت وکړي. راپور زیاتوي چې د طالبانو د مشر لخوا په کندهار کې د یو موازي حکومت سیستم د رامنځته کېدو پریکړه او کابل کې د طالبانو د رهبرۍ لغړو د تصمیم نیولو بدلون د 2023 کال په لومړیو کې د سراج الدین حقانی او ملا یعقوب لخوا د نیوکو لامل وګرځېد. د غین انسټیټیوټ په خپل راپور کې زیاته کړې چې ملا هیبت الله اخونزاده هڅه کوي چې په دولتي جوړښت کې خپل واک زیات کړي او دا کار داخلي کړکیچ او مخالفتونه زیاتوي او پر اقتصادي او ټولنیز وضعیت ناوړه اغیز کوي. یاد راپور کې په کندهار کې د ملا هیبت الله اخونزاده د 40,000 کسیز وفادار امنیتي ځواک د جوړولو یادونه شوې چې د طالبانو په حکومت کې د بې باورۍ په معنا ده. راپور زیاتوي چې طالبان د سلفي جهادي ډلو لپاره خوندي ځایونه برابروي او د هغوی د کنټرول توان نه لري او دغه ډلې ځواکمنی کیږي. دغه شان په راپور کې راغلي چې طالبان به په داسې حال کې چې په افغانستان کې د اسلامي دولت داعش د خراسان ولایت څانګې په څیر ډلې وده کوي، نشي کولای چې د یادو ډلو پر وړاندې مبارزه وکړي. یاد راپور کې د طالبانو له تګلارو وروسته د اقتصادي وضعیت خرابېدو ته په اشارې سره راغلي چې د 2020 کال راهیسې اقتصادي وده کمه شوې او شاوخوا 80-90% افغانان د خوراکي توکو په چمتو کولو کې له ستونزو سره مخ دي. د دغه راپور له مخې طالبان هر ډول مظاهرې، نیوکې او مخالف غږونه زپي او د مدني ټولنې فعالان، ښځې او خبریالان بندیان او شکنجه کوي. د طالبانو د حکومت ویاند ذبیح الله مجاهد د دې راپور په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې، خو مخکې ویلي و چې دوی د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د بیان د ازادۍ په ګډون د افغانانو ټولو حقونو ته ژمن دي. خو د سیاسي چارو په محمد اسحاق اتمر د دغه راپور د موندنو په اړه وایي،
خو په هر صورت دغه اختلافات تر اوسه پورې بربر نه دي او په مرموز شکل دننه د طالبانو په نظام کې جریان لري. خو دا که واقعیت داسې وي نو بیا کیدای شي چې دا د طالبانو د پاره یو ستونزمن کار وي، ځکه دا هم په جدید حکومتداري باندې تاثیر کولی شي او هم نظام ضعیفولی شي.
د سیاسي چارو بل په سمیع یوسف زای د طالبانو خپل منځي اختلافات ډیر جدي نه ګڼي، خو د طالبانو د مشر له فرمانونو د سرغړونې په اړه یې ازادي راډیو ته وویل،
البته ځینې مواردو کې دغه امر چې مثلا دغه راپور کې هم اشاره ورته شوې ده چې په وزارتونو کې د وزیران او یا رئیسان او یا نور کسان خپل خپلوان فامیل غړو ته وظیفه نه ورکوي یا د هم دویم او دریم ودونه نه کوي، شاید په ځینې مواردو کې دغه مسایل لکه څنګه چې په حکم کې تفسیر شوي دي عملي شوي نه وي، خو دا دومره مهم مسله نه ده.
د جګړې د مطالعاتو انسټیټیوټ د طالبانو د مشر ملا هیبت الله اخونزاده په واک کې پاتې کېدلو یا نه پاتې کېدلو په اړه د درې سناریوګانو وړاندې نه کړې ده. په لومړۍ سناریو کې اخونزاده د طالبانو مشر پاتې کېږي او د طالبانو پر حکومت کنټرول زیاتېږي، ځکه د دې انسټیټیوټ د راپور پر بنسټ اخونزاده تر دې دمه په دې توانېدلې چې د طالبانو په تحریک کې بې باوري له منځه یوسي. په دویمه سناریو کې ویل شوی چې د کوکنارو د کښت بندیز په ګډون د طالبانو د مشر د ځینو تګلارو له امله به د وخت په تیریدو سره پر طالبانو د هغه کنټرول کمزوری شي. او په دریمه سناریو کې دا وړاندوینه شوې چې د اخونزاده په ځای به د طالبانو مشر بل څوک شي او د طالبانو د تحریک لمات پرته به دا بدلون د طالبانو د لوړپوړو مشرانو لکه عبدالغنی برادر، ملا محمد یعقوب، سراج الدین حقانی او نو مشرانو همکاری ته اړتیا ولري.
امریکا کمپنی ته زدا مال تر لیګما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس وژاړم د ماشومان سره په ځکه نه نو زم نور ته د ژوند خوځ په دمر خوشاله.